السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او درسي ساعت لنډه خبري برخه هم لرو خو لومړی تاسو پام راګرځو د دې ساعت خبرونو ته د افغانستان په اړه د دوه د غونډې ګډونوال باندې نند د غونډې په دوهم ورځ هم خپل بحثونه ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. وبخې د افغانستان او د نړیوال ټولنې په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت سهار په 10 بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازي او ورپسې د طالبانو استازي د افغانستان د اقتصادي ننګونو د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتن بایوا، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې استازي او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوې وکړي. د دوه هېدې نننۍ غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبرالانو ته د دې غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې غونډه کې د طالبانو د اپلاوي مشري کوي، نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او استازو سره د خپلو لیدنو کتنو په دوام د ناروې له استازي، د قزاقستان د بهرنیو چارو له مرستیال او سفیر او د همدارنګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د جلا کتنو خبر ورکړی دی. ویل شوي چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. په سیاسي او د سولې جوړونې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې غونډ او چې د دې غونډې مشري کوي روزمیرا دی کارلو وای، د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون د دوه درېمه غونډه ګټوره پیل شوه. میرمن دی کارلو پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ دا ډول غونډه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په ډېرو برخو کې دوی د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره اصولي ښکېلتیا ته سترګې په لاره دي. میرمن دی کارلو له قطر څخه هم چې د دریم ځل لپاره دا ډول یوې غونډې کوربتوب کوي د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې میرمن دی کارلو به سبا د افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره چې د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې له اصلي بحثونو څنګ ته شوي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون په یوه غونډه کې برخه واخلي. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. 12 کلن نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارین لوپین اخی اړخې ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکي اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د ښي اړخې ګوند مارین لوپین پرون یکشنبه د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40% رایې ګټلې دي. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د ائتلاف په ګډون د کین اړخو او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 0.15% ګټلي زیاتې رایې دي. یوه له مهمو مسلو څخه چې ځینې اندېښنې راپورته کړي د مهاجرینو په اړه د مارن لوپین د ګوند پالیسي او نظرونه دي، ځکه چې ګوند یې په کلکه د کډوالو ضد دی. د ترکیه پولیسو پرون یکشنبه په استانبول کې د ال جی بی ټی د ټولنې چې همجنس پالان، ترانس جنډر او جنسیت ډول نور پکې شامل دي، د لاریون لږ تر لږه 15 ګډونوال نیولې دي. په ترکیه کې د دغه ټولنې په لاریونونو بندیز لګول شوی. یو عیني شاهد روی ترس ته ویلي چې پولیسو وروسته له هغې په سړکونو کې د دغه لاریون په ګډونوالو پسې لټون پیل کړ چې هغوی تیت توپرک شوي وو. پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د استانبول د والي دفتر پرون یکشنبه د ورځې په پیل کې ویلي وو چې دغه لاریون ته به اجازه ورنکړي. پولیسو د دغه لاریون د مخنیوي لپاره د استانبول مرکزي برخې ته لارې او اساسي سړکونه بند کړي او هم د مترو سټیشنونه تړلي وو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په تېره یوه لسیزه کې د دغې لږکۍ ټولنې په وړاندې سخت چلند غوره کړی او له 2015 کال راهیسې د هغې د ویاړ پر لاریونونو بندیز لګولی او لامل یې امنیتي دلایل ښودلی دی. خبرونه ملازدی رو واورید لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موبایل دی خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو مخکله دی چې دی پروګرامونو ته وار ورسیږي لنډ خبری برخه لرو. دی لنډ خبری برخه کې به د افغانستان په اړه د قطر د پلازمینې دوحې غونډې موضوع واخلو. په پام کې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړ شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد تکل چې په دوحه کې په خپل راپور کې وایي تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. په دې اړه چې د نننۍ غونډې په اجنډا کې څه دي او پرون د غونډې ګډونوالو څه وویل نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهمه ورځ ده. د غونډه له پلان سره سم د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپایي ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همداراز د یو شمېر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونۍ هغې په څېر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. میرمن د کارلو د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو، د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتنبایوا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونۍ غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وي، که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وي. خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیگانۍ غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایي حریم په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوي او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشویشونه چې نړۍ هیوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشویشونه خپلې ټولنې د ضرورت لپاره هغه رفع کړي. خو وخت غواړي، دوی باید موږ ته وخت راکړي او په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي، نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت ماسک فکر وهله پورې فکر کوسي د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تقیق.
خغلی مجاهد لدې مخ کې د بندو دروازو تر شا بیگانه غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون یې غږیزه بڼه خبره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله، خو نور جزئیات ورنکل هغه هله څرګنده کړ چې له طالبانو سره تعامل به په ډیرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوه د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې او د دې غونډې جوړېدلې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلې دي چې د بشري حقوقو په اړه بحثونه به د دوه د غونډې مهمه برخه وي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکه ته را ولارسه 15000 د شو ز لپاره اید بهتر اید تخپل کور ته 15000 وډای سه یواز زموږ د کور ته برق بیل یو ل 1000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یول سره راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خزې چې د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خزو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دای رحم الله دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پر راول شي او کني کې نو هر کبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خزو د فشار اړو فکر نه کوي او کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی قدر منورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د خځینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله په خوښل زر افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړې ده. ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکي یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به هدا زیاته ده نه نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکي 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه څه خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته کوي د سامانونو هم ګران سیوي دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلای د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولای زیاتره کورنیان چې 15000 مکمل میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوښنه د پاره ډایپر نه ولا کډونه کیږي.
bale لځونه راتوه خپل مصارف سره کم پوره کړي
سم مصارف خو وس دا چې دی چې لږ څه ځخ په کار کومه لږ مې ورور ما تر استي کنه دا غسې زموږ کور نه چلیږي بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه دی وسو د بل څخه په دې طریقه مخته زموږ بیا چې معاش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کو
او دا معاش مو درته کم ک
bale و معاشونه به حد زیات کم سیوی دي به حد کم سیوی دي
تاسو علت څنګه نه د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید شي زګر سره کې د کور راونه وځي شي زی باید ساتر وکي شي زی باید په کور کې اوسې هغه د کور د پاره دی د باندې د پاره نه دی که هغه د تعلیم د لحاظ دی که هغه د وظیفې د لحاظ دی که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ دی دوی باید هیڅ کله هم د کور د باندې راونه وځي
ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې، او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې به ښځې بل کار ونه کړي. 15,000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هیڅ دی ګرسري کې. د یو کور دپاره، د یوې مېرمنې دپاره خو هیڅ دی.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د مېرمنو معاش بل دې وروسته 15,000 ایله، رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه په ډېری یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې. هغوی ته سټرس ور پیدا کېږي، انزایټي ور پیدا کېږي. دوی دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د به نه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږې نس وځو نه نوځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص کې. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق د هغوی د ضروریاتو مطابق دې یو فیصله وکړي. داسې نسي کولی چې دوی را ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 دې د ښځو لپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتره عاید نه دی. ته خپل کور ته 15,000 وړای سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوي، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټولو باندې دې حج وکړي. دلی چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی دی، موږ برق نه درلودی په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش 15,000 سي 11,000 یوازې د برق بیل دي. دا رقم دی. اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه، د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و. خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه برابر کړي. احمد الله احمدی په دې اکله وایي:
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مسلم حق، د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دغه هم یو ډول محدودیت ته، په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په همدغه عمر معاش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 باندې معاش باندې د دوی د کورنۍ خرڅ او فراق او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسني مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دوی هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه، خوندوی ته تللی، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې، او د زیاتره کورنیو نفقه برابر وله. په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وي یا د دې کور خزینه وي چې د دې لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، او بل طرف ښځو باندې هم کاري سهاره تنګیږي، او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي. ډیر ځانونه لري، یو ځان خو دا هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولی چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي، او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي.
بله، ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې، څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي، او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي، او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ سی او یا هم خار او کوڅو کې سوالګری ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه څنګه سی او لدی څخه د وظیفې واخیستل سی کار واخیستل سی یا محدودیتونه ور باندې وځي اتمن په مېرمن باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورونو باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر ناخوالو سره مخ کیږي خځې سیدی په کورونو کې له نارینه سره څنګه په څنګه باندې کار کاو ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته وسره کوله په ځینو کورونو کې اکثره وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو ورخه دغه د دې له بیوزلی سره مخامخ کیږي او د بیوزلی کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي
کدار توای کڅام په دې اکلا باندې بار بار خبرې سي خو بیا ولی وسنۍ نظام د طالبان حکومت ولی هر ځل بندیز په خځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولی
کوونځي بندیږي د فانتونونو دروازې بندې شوې کاری ساحه ور باندې تنگ کیږي لوی خواڅه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محروميږي مثلا کار محروميږي او کله چې یو نسل له کار محروم سره تعلیم محروم سره ناغلته دغه مسلکي قوا هم زر نه پیدا کیږي نو ما نظر بدابې شي لدې څخه بیا د سیمې هوادونو ډیر زیات استفاده په اسانه سره کولای شي پراتلونکو کې دوی ته د جګړې عناصر یا مواد بیا په اسانه باندې بشري قوه په لاس باندې نه ورځي کله چې یو نسل تعلیم یافته شي کله چې یو نسل پوه شي نو هغه بیا د جګړې ته نه مایل کیږي او کله چې په یو ټولنه کې په یو هواد کې تعلیم نه وي د کورنۍ لخوا څخه خپل بچان په سم ډول باندې ونه روزل شي په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي نو په هغې هواد کې قرمیزه پکیږي لږه څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا پراتلونکو کې ګټه اخیستلای شي
سی جرګه کې د خلکو په خانه استاد او د خځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خټولو افغان میرمن اوس ذکر نه دی کړی لستون سره مخ دی بل کوم چې ذکر کړی هم د طالبانو نظام کارته نه پریږدي د ګوتو پښمر خځو چې دند درلودلې اوس ماشورته 15000 کړ لآغلی خوګیانی سره مو مرکه کړی په ګړې سره ورو
افغانستان کې خو اولدا چې مېرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي معاشي ساتلي دي یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي د توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي په مقابل کې معاش واخلي یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبول ځکه کوي را به معاش لرل کوي نه لرل کوي را به کار کول لرل کوي نه کول دوی کول شي چې ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کی حاله نفقه نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول لري باندې کار کول سو تاسو فنه اوس نش کوله لکه ځنه خزه مثلا پرشګاو کې کار کول ځنه خزه شاید نور دا سي کسب لروجی دی باندې کار کول په مارکیټونو کې کار کول یا به ځینې تبلیغات په کورونو کې جوړول دی باندې وستل چې هغه اوس به یې بارشګه خو ورته باندې کړی دی هغه هم کمرنګ شي وي نو په دې خاطر باندې چې هغه خزې دی موږ اکثره خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی د مکتوب په اساس باندې 3000 افغانۍ تاکل شوی دی چې ټول خزه کې په هر برخه کې کار کوي کله جبریت وخت مقرر شوی او روسه مقرر شوی دی نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي او موږ تاسو په یوه ځکه افغانستان کې په 5000 کوي باندې وس دوه جوړم نکېږي نو دا خزه نه کېد نارنه غوندې کورن لري اکثرا سرپرستان نه لري مسلمان دوی خو په نو ترغړې دي دوی نش کولای شي په 5000 کوي باندې پاتې کو دوی د وظیفې نه لري اوسې خپل ترانسپورت کرایه خو به ورکی لاشي راشي برته دوی لپاره ډیره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې ونشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، ګوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکوي، کار دپاره ښځه ته باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه وو دپاره وي، د ښځو په اړه به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه وو نه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه وو غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعې کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظر خدا خو مادن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم پورنه ورغاړې دي، په نارینه هم راځي او نو خو باید په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجې کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چیغې وایي د تاسو وضعیت باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو، خو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بلې، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی معاشونه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
پس په خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، یو لار انداز دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي او نور مشکلات مې زغمه. مګر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې ساره تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونږ نشي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یو یاد ومن دا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړل شي، دوی خپله مجبور شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، په د بل خانه د کور فشار دی، په بل خانه اقتصادي مشکلات دي، چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زموږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جکي، بله لاره دا ده چې قلم اخلي به یو څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلی څه ولیکي، له هغه نشرولی نه شي، سړک ته نشي راوتلی، احتساب نه شي کولی، د زړه په ویشلو به څه وکړي. هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو، فشار په دوی باندې که ووایي چې تاسو 5 نفره ښځې راجیږي شي، هغلته راغونډه شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه راکړي، یا یې بندې نه کړي، ورته چې څه ولیکي، نشر کوي، د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالان وو، هغه یې ونیول، بندیان یې کړل. نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نشته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان کې
افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی. زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم دپاره، دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی.
دا دغه حق ته مونږ باندې چې مونږ باید هغه جوړو او باید هغه کو د خلک سره خصنه خلک چې د خلک تر اوسه دي دا اوس د دوه په غونډه کې تاسو د خزو حالت ګوري د خزو د وضعیت حالت ته ګوري چې بس فنګيږي هیڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د خو سر څه روان دي دا باید د افغانستان ها خزو تعلیم نه کړی دي ها خزو د باندې اوسېږي ها خزو چې لاسرسي لري ها خزو چې باندې راوډو هغه باید شته مثلا د خپل د ژوند دی او اکثره برخه باید دغه فعالیتونه وګرځوي چې د خزو لپاره باید مبارزه وکړي او د دوه باید واخلی او د دوه غږ باید چیرته ورسوي.
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري، دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه اوري، نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي
دي. دا د دوی حق دی، نور نړۍ باندې حساب پدې نه کیږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوڅه هغه چیرته وو، هغه چې کله په دوه کې دوه سره معامله کوله دا شبه په منلو یا په هغه وخت ورته ویلې چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا وایي تاسو مراد کې دوره باید قوي تضمین اغوستی، هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه، هغه خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغه نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي، قوي کړي، د باندې وي، هغه هم باید ملاتړ وکړي، او خپل طالبان باید په دې پوه شي. نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې څوک هم په رسمیت نه پیژني، دنیا د سره تعامل نه کوي، یو ویره تم دا د شتاسو هم دغه یو خزم پیدا کړی دی چې دا حق سره واله سبا دا حق سره واله دا باندې سی وځکه سبا دا باندې سی وځکه هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قانون شاته وغورځول په دې کارو باندې. نو دوی باید خپل هم په دې پوه شي او دوی د سویچ یا طالبان خپل هم اکثر په دې شي پوهېږي. یو شپږ نفر دي چې هغه ته تصمیم نیسي و دغه فرمان صادروي او د افغانستان ښځې بېزوروي او د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کیږي، البته په یو شمېر کورونو کې، په ټولو کې نه. د دغه کورنیو نارینه او ته څه ویل لرئ؟
نغسه کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په خصوصا باندې نور فشار وړي، باید دوی ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی ته هوا سوي چې باید خیر ته کړن کار نشي کوي، سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابر کړي، تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاند چې اکثره ښځې زخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د هغو شیانه دوی مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي که هغه ښځې د پلارونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بېړونو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي. دو باید په لمن کې وي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دغه دویم ځل دپاره بېخر تجربه کوي. نو خدای مهربان دی، د هر شپې پسې راشته امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته، خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو، د کار نه بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله پاخه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ، تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په خوځ باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي، ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دایر رحم لادبي کړي، خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي، ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو ډېر دو خوځ داس فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت دار قمه ده پیدا.
bale ډیر زیاته مننه خوګنی صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم. او ژوند دې وس مننه.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای هغه ته چی شوی اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عین اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چی شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کو، خونه په جوړه کو، ډیر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته م پام وي باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټوله عناصر چې شي دي 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي، دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، دا ټول تر کوم ځای پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټول 133 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې پاینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نمونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا په سرازو مرکب ته وایي، دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړوي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړوي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن خون کې راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ خون کې هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو فلزات دي، یو شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیش دي، غیر فلزونو چیش دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې د معنی چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی سي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی سي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دیګ کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. مانا چې کله چکوشو ته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې مانا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوشو ته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر پخواري اوس وسپنه د ډیر پخواري ویلې کېږي او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول پنځه چیزې ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشولې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چېرته اسلیدلې کښته پورته کېږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیفه دي، یعنی دومره ضعیفه دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د څټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کېږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کېږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسې کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډېر راکش کې شکېږي، تناب دی، برق نشي تیرولی او څټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې د ویلې کېدو ایشېدلو ټیکي یې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد وو، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې وو او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لانجې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي، دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے، دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسې سره جمع کړئ مجموعه یې باید سوره ووځي یو سلو اتلس.
درنوز د کوونکو خون کې د کیمیا د درس په دوا موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې ویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکي عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مول وستل چې په کال 1988 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه چې عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوي دي، د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه وصل شوي دي، چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نه ښایسته او بوره، پروټینونه لکه اوریشیم، وړي کزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګه الکالوئید چې دی خانین دي، همدارنګه ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکښې دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسې مرکباتو منبع دي. د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګه په زرها او نور مصنوعي مواد هغه څخه لکه پلاستیک، نیلونیا، لیاف، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځنې جوړي. چې دریم د تبور سکاره ده هم د اوسې مرکباتو غوره منبع ده، چې په 200 په حدود کې مختلف اوسې مرکبات ځنې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی، چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي، چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورس کار څخه لاسته راځي، د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شایع دي عضوي مغلق مرکبات نظر هاو چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسه، لکه مختلف قسمونه رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه، چې په ډیره حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبي مرکبات بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي، عضوي مرکبات چې په طبي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي، او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې د هغوی خواص مطالعه کړو، باید له یو بل یې جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کېږي عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات جلا کېدو لپاره استعمالیږي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت له لایزیشن یعنی کریسټل کدل، سبلیمیشن تصفیه کدل، ډیسټیلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټیلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر، همدارنګ ډیسټیلیشن اندر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګ سټیم ډیسټیلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکستراکشن ویز سولوینت د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي د رنګامیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکباتو کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغوی عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري، چې هغه عبارت ده کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشتې همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفر لږ عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي آیونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکتل شي آیا یو مرکب عضوي وي او که نه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیتراکلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
یار سلامی ولاړ یم جان مازیګر کې ګلو نیش دې پسر کې او مازیګر کې ګلو نیش دې پسر کې مست جلې دې باغرا مست جلې دې باغرا جان مازیګر کې ګلو نیش دې پسر کې او مازیګر کې بولو نہیں شدے پسر